د سحر لس بجې شروع دن خو د مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو د مطالبو مهم ټکی او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پانا درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت په ورستیو طوفاني بارانونو کې د متاثر شوی خلکو سره د مالی امداد زیاتولو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وای په کندوز ولایت کې وسلوال په شاتم بولی دی او د نیپال په زلزله کې د وجل شو کسانو شمیره د 15000 نه اوخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل. خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثر شوي دي. د غافت تر ټولو زیات نقصان د پیښور نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی وو. د مالی امداد د زیاتولو په حق له د پیښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل
زمنګ د ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن ډپارټمنټ چې کوم پالیسی وا چې کوم موت شوی دي نو هغه کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسی کې چیف منسٹر سے دا هغه کې انهانسمنٹ ټوکللو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوې د پاره دي او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د یادونه ول دا چې د تیر اتوار په ورځ په خور نو خارو 400 کې طوفاني باران د سلويختو نه زیات کسان وجلی خو او شا 200 یې جوړ کړی او په زرګونو نور یې متاثر کړی وو. هلتا پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منزوره شوې ده. په دې حق لا پرون مازیګر په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
دے قانون لاندی چی سوک ہم دا اولسی مپادو پا خاطر دا سی اطلاع ورکڑی چی ترمخه یو درغلی پا گوتا کلی شی او دا دغی اطلاع ورکون کی دا جون حفاظت با کولی شی او دا آغا نوم با پت ساتلی شی او چی کم بڑی رشوتونا ونی ول شی نو اطلاع ورکون کی تبا پا کی انام ورکول کی دی.
نوموړي په دغه موقع دا هم وویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,090 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي. هلته پرون په کابل کې د افغانستان د کورونو او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبری کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه. ویل چې په ډېرو سیمو کې وسلوال په شا تمبول شوی دي. بلخوا دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوي خو په دې حق لا هم د وسلوالو له اړخه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریزې ډلې له پاکستان نه دې سیمې ته ورځي. د افغانستان په لغمان ولایت کې یو تن وسلوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته وویل 13 شپه خو او شانه 9 بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې وسلوالو په سړک کې ماین کې خوده چې ور باندې چاودلې او د جمشید په نوم یو وسلوال یې وجل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي جمشید په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ډلې یو تن مشهور ماین جوړونکی و چې په ډیرو ترهګریز فعالیتونو کې لاس درلوده. د یادې پیښې په اړه وسلوانو طالبانو لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د رسنیو د ازادۍ څارونکو اداره فریډم هاوس وایي د خبریالانو خلاف د نوي بندیزونو د قوانینو او تشدد له وجې په 2014 کال کې د رسنیو په ازادۍ کې په ټوله نړۍ کې دومره کمی راغلی چې په 13 کلونو کې تر ټولو ښکته درجې ته رسیدلی ده. بلخوا د یادې ادارې یوې څېړونکي ایلن ایګی کیان مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې په 13 کې رسنیو ډېر پرمختګ کړی. نوموړي زیاته کړه
Afghanistan still افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې د چي د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نهسته. خو له دې عمل چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نهسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لیدل کیږي.
په امریکا کې میشت فریډم هاوس نومې د ادارې پرون یو ریپورت جاری کړی چې پکې ویل شوی په 2014 کال کې د نړۍ په 13 هیوادونو سیمو کې د رسنیو ازادي ډېره کمه شوې ده. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د روانې میاشتې په 25مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېره د 15000 نه اوښتې ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 15409 کسان وژل شوي او 11440 جوړل شوي دي. د هیواد سرخار کټمنډو د دې زلزلې مرکز وو چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونت ایورست کې د واورې خوړو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. بلخوان لیوالو له اړخه نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاری ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندوی مواد استولی. د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی دی. او بل خبردار چې امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې دی د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کېنولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې د خبرو اترو ته کېنولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو سرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د مطلب حوثي باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نه د مرستې غوښتنه ده. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ورسته بارانونو ځپلو کورنیو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوې د پاره دي او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د خیبر پښتونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د یو قانون د مسودې منځوري ورکړې ده. بلخواله شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک چې دا مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی د خپل ماشومانو د تعلیم له عمله اندېښمن دي.
کاغه مونږ ته د دورا راکی او کاندا سره په ندیدو باندې خو مونږ دا منشه ویل چې مونږ تعلیم راتلون کې به خبروي.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي بیا وایي د سیمې بانکونو د نام نه پیښې پل مکړی او کاروباریانو ته قرضونه نه ورکوي.
ته زما صوبې نه پیسې راغونډه او نور صوبو کې لګای او وخت ریډ زون نه دی او پیسې لون ورکول وخت ریډ زون دی.
د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو ولنی رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې ورستیو بارانونو ځپلو خلکو سره د اعلان شو مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال رادیو ته ویلي چې په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل شوي تن کورنۍ ته به د 1 لک روپو پر ځای اوس 3 لک روپۍ ورکوي. د پیښور پرې د مشال رادیو د خبریال غلام غوس رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور 400 او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د زپل شوی خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم موت شوي دي نو هغه کې 1 لاکھ روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر سے دا هغه کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3 لاکھ روپۍ کړې. دا 3 لاکھ روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروستو مالی مرستي سیوا کړې دي.
شروع کې چې کوم پالیسي زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوس وو نو داغه لپاره 50,000 روپے وی، او چې دا چا دیوال را غورځېدل وو نو داغه لپاره 30,000 روپے وس. چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې دا چا پورا کور ډیمیج شوی وی داغه ته 1,00,000 روپے ملاویږي، که دا چا یو کمره او ورسره باؤنڈری وال دا ڈیمیج شوی وی ناغی تبا 80,000 روپے ملاویگی، کدا چا صرف یو کمرہ ڈیمیج شوی آغا تبا 50,000 روپے ملاویگی، او کدا چا صرف دیوال اوران شوی وی ناغا تبا 30,000 روپے ملاویگی.
دا پختونخوا دا اطلاعاتو دا وزیر مشتاق غنی دا وینا تر مخه تر دې دمه د 1400 زیاتو زیانمن شوی کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پېښور په پخه غلام کلي کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلی او باران کې د وجل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې، خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې درې تنه وجل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل:
زما نوم دی محمد یعقوب، زما کور ټول پرېوتې دی، زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي، درې پکې مړه شوي دي، درې زخمیان دي، دا چې کې راکړې دی دا 3,00,000 روپۍ دي، او د نورو ماته حکومت د طرف نه نور سم نه دي ملو شوي. زه غریب سړی یم، زه روپۍ مزدور کار سړی یم، نو د 3,00,000 روپو باندې به زه څه شی کوم؟ زه هېڅ مطمئن نه یم. په دې
خود پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نمونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي، او په روغتون کې د دې تن د دوو نورو مړو نمونه نه دي لیکل شوي، او دوی به په دې لړ کې د پلټون وروستو د وجل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف دی و نوی قانون مسوده منظور کړه. د دې قانون پترس کې بهر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته کرار رپورټ یا معلومات ورکي انعام ورکول کیږي. د پختونخوا کابینه د غراز په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظور کړه، او تر څنګ یې په سکولونو کې د ضرورتي تعمیراتي کارونو د زر پای ته رسولو لپاره هم اړوندو ادارو ته هدایات ورکړل. د پېښور پر د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
تیر مازیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسوده منظوري ورکړې شوې ده، او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکو ته انعام ورکول شي او داغه نوم به پټ ساتل شي.
اس قانون کې تحت جو شخص
قانون لاندې چې څوک هم د سی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي، او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او د هغه نوم به پټ ساتلی شي، او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
انعام کې تور په مخصوص رقم ادا کی جائےگی.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینې د سیلګرۍ د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکول دي. سیلګرو ته به د سړکونو، ریل او نور د ترانسپورت سهولتونه برابرولې کیږي، او د سیلګرۍ په ځایونو کې به هوټلي او د ځوانانو هاسټلي جوړول شي، او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولی شي. په هوټلونو کې د کارکونکو د تربیت لپاره به په سواد کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولی شي. د چیرلیفټونو او سلورو او 15 د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي، او دې لړ کې به یو ټوریزم سیل هم جوړوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 14,000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی، او دا کار زر تر زره سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منظوري هم ورکړې شوه چې تر دې شلکو پورې د تعمیر کار د CNW په ځای دوی په خپله ترسره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسیت د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. په دغو سیمو کې د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادو قبایلي سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو لپاره د سکولونو زر خلاصېدو غوښتنه کوي. حکومت بیا وایي چې په دغه لړۍ کې هلې ځلې پیل کړي دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان وایي د لکانو او پتیره د جینکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقۍ لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي. مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې هلته کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، کنه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نشو ویلی چې
دا پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% د سیمه یې له وسلوالو پاک ګرځولې ده. بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسیدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشه 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تک شروع شوې دي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو په لړ کې حکومت څه کوي؟ د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې او چارواکي نواب خان وایي
کمبرفیل قوم والا چې کومه ایریا وا اخیر ټول هغه کې اسکولونه چې بیا فنکشن ټول مین فیمیل دواړه او دا کفیل پیر چې کومه په علاقه ده هغه چې کومه ټولونه فول ډیمیج دی هغه کې ټاین فرنیچر دا سیستم حکومت طرف نه ارینجمنټ ته وصولو او دا چې کوم پارٹس ډیمیج دی هغه کې مرمت هم کیږي هغه کې ټولونه چې بیا ډیوټي پکې روانه سټوډنټس ورکې چې کومه ایډمیشن پکې روان دي.
دا قبایلي سیمو د تعلیم د څانګې مرستیال مشر شاهین شاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوي دي او دوی د دغه سیمې په ګډون په خیبر کې هم تعلیمي هلې ځلې شروع کړې دي.
زمونږ ایجنسی ایجوکیشن افیسر نارت وزیرستان او استبلی کې چې لري تر موږ میټینګ ونه کړی دي او بیا زمونږ ډایرکټر سره اوس یو هفته مخکې هلته تل د وزیر د کې تیری کړی او کوم چې سکولونه د موږ ماشومان واپس راځي هغه ته موږ په خپل علاقو کې سکولونه کولو کړی دي. باري تاسو چې هغه ونه شوی دي کوم ماشومان چې به کور شو کوم چې زمونږ د ادارو نه خیر شو هغه لپاره بیا موږ یو کوټل اقدامات کړی دي. فون ادارې زمونږ کې لګم پکې فیس لګ زمونږ ته ملایوي هلته موږ به خیر خپل ستاسو ته راځو واپس کړی دي. په علاقو ستاسو د دې د تلو راتلو انتظامات کړی دي. زه
خو بلخوا د پاکستان د پارلیمان د سیفران د کمیټې چیرمن جمال الدین وای چې حکومت ته نه یوازې په ورانو شوو سکولونو کار پکار دی بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي.
دوی وایي چې کوم زاړه سکولونه دي هغه وران شوي دي چې ټول جوړ شي. موږ دا ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروري دي. خو د هغې سره سره د موږ داسې علاقې هم شته ده چې ریتا 4 کیلومیتر 5 کیلومیتر مسافات کې یو پرانی سکولونه نشته دی. نو تاسو د ری سارا سره د ری خلکو د عبادتګارۍ لپاره ریتا د پرانی سکولونو هم منځري ورکې.
قبایلي ولسوالۍ چې دوی لتیارو راوستلو لپاره پکار ده چې حکومت د غوسیمو کې د جینکو او ولکانو تعلیم ته توجه ورکړي.
د ملیحې امیرزاده رپورټ موردو. د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمېر وزارتونو تر څنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت سپارل شوی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی شي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې ردو بدل وکړي. خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته جوړ کړي چې په ترڅ کې به د هغه په خبره د کامی مسلو په اړه د ځوانانو سوچ هم یو رنګ شي. پر دې موضوع زموږ همکار منور شاه رپورټ اورو.
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهه په ورځ د تعلیم د وزیرانو بین الصوبایي دورځنۍ غونډه سرته ورسېده چې پکې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعه پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رائے ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي. بلیغ الرحمن د دغه فیصلې په حق له مشال ریډیو ته وویل
د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې بحث کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډېره حده هم آهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې د 13 آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی. خو بیا چې د دغې صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي. نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو که غواړي نو د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړېدای شي.
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاقي رای پیدا کولو هڅه کوي. هلته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بین الصوبایي کانفرنس ملاتړ کوي، خو د خپل سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي.
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو واده دا یو خواهش و، د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې رسونه سټنډرډایز کېدی شي، چې مطلب دا نه چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي، نو هغه سټنډرډایز کېدو لپاره هغې چې میوچوال انډرسټینډینګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به دا کوشکو چیرې دا دوه سبجیکټس دا ټول پاکستان کې یو شي. خو خبره دا مطلب نه توپاغې نه چې تراز نشته، خو بهر بیا ورسره زه دایم چې دا حق د قانوني تور باندې حق د صوبې دی، خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کېږي نو څه خبره.
تعلیمي نصاب څنګه په کار دی؟ په دې پوښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای
نصاب خو داسې دی کنه چې یو چا خاص چوکاټ کې چورلول په کار دی کنه، لکه ما درته ویل یو ماضي حال او مستقبل، ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه وي او مستقبل موږ څنګه په کار دی دادای. بل لکه چې کوم دی علاقایي پرابلمونه موږ سره دي، علاقایي مسلې څه دي، د نه پس د ملک په سطح سره مسلې دي او هغه حال څه دی، او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیوالې سطح باندې څه مسلې دي، څه حل دی، څنګه نوې نمونه کوم راغلي دي، هغه ترجمه موږ په خپل ژبه کې کړی دی کنه دی کړی، آیا ما ماشوم د لیول خیال ساتلی دی نه دی ساتلی، آیا ما ماشوم ته زده کړه ورکړی دی کنه دی ورکړی، مقصد دا ټول شیونه ورپاره ضروری دي.
نوموړی وای خپل نوی کول ته د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مینې او ورورولۍ درس ورکول پکار دي، چې په نتیجه کې به یې له ځوانانو ځان خاندان ټولنې قام او نړۍ لپاره ښه او ګټور وګړي جوړیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د نام نه پیښو د بجلی او ګاز لوډ شډینګ د دوی کاروبارونه ورده مخه زیانمن کړي، د سیمه بانکونه اوس سوداګرو ته قرضې نه ورکوي، چې لامل یې د دوی په خبره د کاروباریانو ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په دغه اړه ورو د پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنې لوجې دا وخت نږدې په 200 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي، او د کاروبار لپاره د نامناسبه حالاتو لوجې زیاتره سوداګران په کډه کولو مجبور دي. خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوږې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي، نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي.
ټول پاکستان کې څومره لونز دي؟ زما صوبې ته صرف 2% لون شوی دی، حالانکه زما د صوبې خلکو کوم ڈپازٹ بینکونو کې پروت دي. هغه د پاکستان پورا ڈپازٹ کې په مقابله کې وہ دیش فیصد ہے. این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چکی کی د صوبې هغه 16% کی چاغه لینڈنگ یا نو سے ترقیاتی خبرې.
د شخصي بینک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ لوجې بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسۍ سختې کړې دي، او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه کوي. خو د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق وایي
ته زما صوبې نه پیسې را غونډه او نور صوبو کې لګې، هغه وخت دا ریډ زون نه دی، او پیسې لون ورکول وخت کې ریډ زون دی. وفاقی وزیر خزانه دا قومی فرض دی چې هغه دا وګوري 16% زما حق جوړی کی، چې 16% نه کوي او بای جانا 10% ہو کا یو صنعتی انقلاب براشی، یو معاشری انقلاب براشی، خلق بده دہشت گردی نہ کہ نارا کشی چې زمو ځوانان زمو زلمی پر روزگار ولګي.
په دې اړه مو د وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو، خو بریالي پکې نشو. خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دے چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذی کاروایی پوره کړي، که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر، نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي. او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزه وي نو سوداګران دې زمونږ په نوټس کې راولي، مونږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزوري کېدو یوازنی لامل ناامنی نه ده، بلکې د بجلی او ګیس په مت کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډشیډنګ له وجې د خیبر پختونخوا کارخانې په ورځ کې صرف یو څو ګنټې چالانې وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غنی د هند د سفر په وروستۍ ورځ همداراز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې زموږ له قانوني حکومت سره د سیاسي دلیل له کبله موافق نه وي باید له سیاسي لارې را وړاندې شي. دا د ذوق موضوع نه ده، دا حتمي ده. موږ دا مسله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له لارې څرګنده کړې ده چې موږ د یوه مشمول سیاست پلوي کوو او د حذف طرفدار نه یو. اشرف غنی زیاته کړه چې د هر اختلاف پای خبرې دي، د خبرو له لارې قضیه څیړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي، خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
between the Taliban and the international networks of terror.
The Taliban او د نړیوال تروریزم د شبکو توپیر پڅ کړي. د غوړستۍ یو زموش پراتون کې پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ درامنځته کېدو نظر یې رامنځته کړی وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې موږ ټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یوه کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یوه تولیدي مرکز بدل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د کندوز امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو هسته لمنځه وړل شوې ده. دغه ولایت ته چې لنزدې یوې اونۍ راهیسې جګړې پکې روانې دي، تازه دم افغان سرتیري رسیدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. بیا هم د احمد شیبر رپورټ اورو.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیه قمندانی ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته لمنځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال که څه هم د مخالفانو د مرجوب لی دقیقه شمیره ورنکړه، خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په ښه شکل باندې پر مخ روان دی، اوس مشکلات نشته دی، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دی او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي،
یاغیان له شپږ ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځیان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسېدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي، هغه هر چا ته معلوم دی. ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیت قمانداني ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هیوادو غړي برخه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجې کیدونکې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه وورو.
خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی و. د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وجلي، خواوشا دوه سوه یې جوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې. پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د 16,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوه. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی او په عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوي او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. دا راز یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دم افغان سرتیري هم رسیدلی دي. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال لیډیو ته ویلي 13 شپه خواوشا 9 بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې ماین کې خودلو په وخت چاودنه شوې چې پکې د جمشید په نوم یو وسلوال وجل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو لا هم سندي ویلي. د نیپال چارواکي وایي دغه هیواد په زلزله کې تر دې دمه 15,409 اتیا کسان وجل شوي او 11,440 جوبل شوي دي. بلخوا نړیوالې مرستندویا ادارې لا هم د نیپال سره مرستې ته دوام ورکړی دی. د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال د وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی.
د خبرونو لنډیز مولا منور شاه واورې. د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
اکسپریس ورسپانې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نخښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولې. ورسپانه لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته داشان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاویږي. دې سره سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لري نه دا چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی و، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لري نه دا چې د ملک نه بعد ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب کامیاب فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پورم نه ملک په توګه مخې ته را روان دی. ورسپاڼه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوي دي چې لوجې ملک دننه د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دی. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ د ښه فیصلو نه به دا ملک ډېر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپاڼې خپله اداریه په پېښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې په پېښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورسپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د نقصاناتو د صحیح اندازه ولګول شي او دا دې هم یقیني کړی شي چې په حقیقي مانو کې متاثره شوي خلک د امداد نه محرومه پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د نامنې پیښو او پکې د ککړو تنانو د اعدام موضوع راغستې ده. بلخوا فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړ او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروستو تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروستو لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان وژل. د پېښور په سکول د بمی حملې وروستو په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د حکومت په پالیسیو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسي ورکړل شوه چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یوه بله لار خپل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د څانګې یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګري له ویخه نه ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس دا هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او که چیرې حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړې. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کووای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یوه مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکي فریډم هاوس نومې ادارې په خپل یو رپورټ کې د هغو لسو هیوادونو نمونه یاد کړي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړه توګه خپلواک نه دي. په رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو پکې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل اورو د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکې ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان
افغانستان د نړۍ په هغوی وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیاوړي ادارې پکې نسته. خو له دې امله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیاوړی حکومت نسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغسې تر بندیز او تهدید نه دي لاندې لکه په ایران کې چې لیدل کیږي. نو زه ویلی سم چې د ډیرو پیاوړو ادارو او حاکم سیستم نشتوالی د مطبوعاتو یو څه ازادۍ ته لار پرانستې ده.
پسلو کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندي دي، خپلواکه نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس په رپورت کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورټ وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې و چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو ازادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس دغه نړیوالې څارونکې ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو ازادي یې په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوې کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر ازادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په ایران کې دا بحث روان دی چې آیا د اسلامي قوانینو ساتل د پولیسو کار دی او که پولیس باید خپلې اصلي دندې پر مخ یوسي. په بل باندې بحثونه کیږي چې د ایرانی پولیسو دنده د خلکو ساتنه ده او که د انقلاب. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له جاناکا الکوزی اولو.
په دې اړه ایرانیان مختلف تعبیر یا ځوابونه لري، او دا ځکه چې د هیواد جمهور رئیس او ستر مذهبي مشر د مسلې په اړه مختلف نظریات لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د اپریل په 15 په تهران کې د پولیسو د قوماندانانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام عملي کول د پولیسو دنده نه ده، پولیس یوازې یوه دنده لري او هغه د قانون عملي کول دي. د روحانی له دې مفکورې یا خبرو سره د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله علي خامنهای موافق نه دی، او د روحانی له څرګندونو څخه یوه ورځ وروسته پولیسو ته په وینا کې چې د هغه په ویبپاڼه کې خپره شو وویل ستاسو دنده دا ده چې د ټولنې، اسلامي جمهوریت او د اسلام د بری خدمت وکړئ. د دې دوو مشرانو د نظریاتو اختلاف د ایران په دولت کې د مسلو په اړه د سخت دریځو محافظه کارانو او منځلارو عناصرو ترمنځ دریځ په ډاګه کړی دی. په دې معنی روحانی خلکو ته اجازه ورکوي چې په خپله د دینی ارزښتونو ساتنه وکړي او پولیس یوازې په هغه حالت کې مداخله کولی شي چې د قانون مسله مطرح وي. د قانون د عملي کولو په اړه پولیس اخلاقي دنده لري چې ډاډمن شي ښځې باید په سم ډول خپل ویښتان او ځانونه پټ وساتي، او دا مسله د اسلامي ارزښتونو په عملي کولو کې بیخي واضح ده. خو جمهور رئیس روحانی استدلال کوي چې قانون خپل محدودیتونه لري. د مثال په ډول آیا پولیس کولی شي په غرمه کې بانک ته داخل شي او د بانک مدیر ته ووایي چې د لمانځه وخت دی؟ خو داسې ښکاري چې په دې ډول مسلو کې د بحث پر مهال زیات شمېر محافظه کاران د ستر مذهبي مشر پر خوا درېږي. د ایران د سرسختو محافظه کارانو ورځپاڼې کیهان د ستر مذهبي مشر دا خبره په لومړي مخ کې په غټو ټکو خپره کړې چې وایي د روحاني نظریات د اسلامي زده کړو سرغړونه ده. مشهور ملا آیت الله مکارم شیرازی ورځپاڼې ته ویلي د روحاني دا څرګندونې غلطې دي، او دا ځکه چې زموږ قانون له اسلام پرته نور څه نه دي. د ده په نظر د ټولو اتباعو، پولیسو او نورو دنده ده چې اسلامي قوانین عملي کړي. د پولیسو د دندو پر سر د ایران د ستر مذهبي مشر او جمهور رئیس ترمنځ دا اختلاف د جنت د لارې او په خودلو کې د دولت د ونډې په اړه اختلاف څخه یو کال وروسته رامنځته شو. تیر کال جمهور رئیس روحانی ویلی و دا د دولت دنده نه ده چې خلکو ته د جنت لار ور وښیي او په ژوند کې مداخله وکړي. د روحانی د دې څرګندونو پر وړاندې سخت دریځو بنسټپالو سخت غبرګون ښکاره کړی و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د امریکایي فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې چون جمهوریت لا هم خپل جرړې نه دي مضبوطې کړې ځکه نو په هغه هیواد کې وخت نا وخته روشن فکر خلک په مرموز ډول وژل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو د ویفالې سبین محمود وژنه د دغه رقم تر وروستي کړنو یو بیلګه ده. مجید بابر د دې لیکنې مهمه برخه وروي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود د روانې میاشتې په 23 نیټه پس له هغې ووجل شو چې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ریاستي ادارو لخوا په ډېره ظالمانه توګه د بلوس بلتون غوښتونکو د یاغیتوب په ځپل کېدو یو غونډه برابر کړې وه. د مقاله لیکونکي فرناز اصفهاني په خبره په پاکستان کې د یوې بلې روشن فکره کارکونکي وجنې په دغه هیواد کې د دا ډول خلکو په ډېره منظمه توګه د میند وړلو لړۍ ته نړۍ پام راګرځولی دی او دغه لړۍ په 2009 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې نه پیل شوې ده. د دې ترڅنګ داسې نور اوازونه هم یا خو خاموشه کړل شول او یا وویرول شول چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو پر ضد به یې غږ پورته کولو او دا ټولې کړنې د هغو خلکو لخوا شوې دي چې په ریاستي ادارو کې د وسلوالو ملاتړي دي. مجله یادوي چې په پاکستان کې تر دا مهال جمهوري اقدار په پوره توګه نه دی غوړېدلی چې له وجې په دغه هیواد کې دننه او بهر پاکستانیان د تشدد د موجوده لیونتوب لړۍ ته حیران دي. مجله د سبین محمود د وجنې تر شا د وجوهاتو په اړه لیکي چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI په بلوچستان کې د یاغیتوب په اړه هم د دغې غونډې ځای او وخت بدل کړی وو چې بیا سبین محمود په کراچۍ کې په خپل دفتر کې وکړه او د دغې غونډې نه سمدستي په سبین محمود د نامعلومو وسلوالو لخوا ووجل شوه. که څه هم یو شمېر خلک په ISI د سبین محمود د وجنې تور پورې کوي خو بلخوا بیا ځینې خلک دا پوښتنه هم راپورته کوي چې کېدی شي دا د هغو خلکو کار وي چې ISI بدنامول غواړي. خو په پاکستان کې د دا ډول وجنو تورونه همیشه په بهرنیو قوتونو پورې کیږي. د لیکوالې فرناز اصفهاني په خبره په جمهوری هیوادونو کې د سبین محمود غوندې د وجنې په اړه ګنګوسي هغه وخت ختم شي چې په اړه یې پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. خو پاکستان د نورو جمهوری هیوادونو په ډول جمهوریت نه لري نو ځکه د سبین محمود د وجنې په اړه به ګنګوسي هم جاری وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د تاریخ پاڼه نومې د مشال رادیو 19 خبرونه اور او چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و. چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و. او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو پایان پیاو شپکی وجل شوی. دغه شان د یوسف زو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی و. د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړې دي په هغه به هم معلومات درکو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو لومبی ځل د مغولو لخکر سره په کال 1501 اتیام کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
دو بالکل دا مغل اطاعت نہ قبلو اور مسلسل دا جنگو نو شو بیا په پیندل سوا یو ټایم کې دی پیشو شکست او کړو سدو او اکبر بادشاہ پدغه علاقہ قبضو کړو خو پدغه موقع دی سدو سردار کالو خان با نوخر چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات یو ته موږ وایو دغه تا هغه ته پیشو او اطاعت قبول کو سره د ملک میر وخان سره د ملک سرغن خان کالو خان ایزان سره یې رمالی تور باندې بوتلو چیرې یې سچي بیا بغاوتونه کی
خو بیا د یوسف زو د اکبر بادشاہ سر دخمنی نور هم زیات شوه او دا دواړو پمنس کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منس کې اختلاف او فرهاد علي خاور وایي چې د یوسف زو پمنس کې د اختلاف د پیرو خان او اخوند دروازه وابا پمنس کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه چې بیا رستو د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامی اخوند دروازه وغیرہ پمنس کې د اختلاف
یوسف زی یو شوی او د مردان رستم سر نزدی د بلندرې په مقام یې مغل فوج تلوی نقصان رسولی وو
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغه ته یو غردی چې هغه تر ملندر پیلی شي او اوس خلک بیربل ته هم وي دغه تا په پیندل لسوا شپږه تیم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورتري بیربل او ابو الفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میر وخان وغیرہ د یوسف زو طرف وو الداد خان عمر خان دا ډیر یو خونریز تصادم شوی چې پدې کې تلويخ زرا د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق تلويخ زرا د سیوا سره د سوار له جرنیلانو دغه ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو جنرال زین خان ابو بدل او یوسف فیان سره چې کوم دی بچ پاتې شو لاړ
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسور نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اٹک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اٹک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول
حکیم ابو الفتح او بیربل مرشو نو بیا دی دلته کې پر اٹک په کلا کې اکبر او هغه بیا کپو شو کو چیر دې دی مقابله کې زه سوک راول نو بیا ورته چا وی چې دغه شانتي او سردار دې خټکو او داغه نو اکول خان دې نو هغه ته بیا دا علاقہ حواله کړه د اٹک نواله تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو زلو یعنی مردان سوابه بونیر سواد دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پختنو لوی کام او قبیله ګڼل شي خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواب کې فرخاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاش نغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخل کړی شو او د پیښور ته راغلا دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغلو گزارو قابض هغه دي تر کلی وي او دی له دوابا علاقہ دو سے دو دفعہ ورکڑا دوابا علاقہ دیدی لگ پکلا شو پدمش لو دی اسمان کی بیا پ اشنگر ہم لو کا اشنگر ہغ علاقہ وا چ کما د شلمانو پ قبضہ کی وا چ اغین سواتیان باندې هم یادی کی تو سواتم کا بیزو او پ اشنگر هم دی کا بیزو
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وای چ یوسف زی د مخ کنه پ پختونخوا کی آباد او د پوینا سکندر اعظم چ کلا پدری سوش پ گوشتم قبل مسیح کی پ کونل او باجور راتلو نو دا هغه یو مورخ آریان د ایسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد او
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او د باجوړ په علاقه باندې دلته ایسف زی آباد او دغه وجه دا چې بادرشاه میا صاحب وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو په کې پاتې مو ټول تللی نه دی اوس سیدا کوي کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې چې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا رااله کابل ته نو دا مایګریشن د دې قبیلو په پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته یې د سوات سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردان سواد دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانې په مقام باندې جنگ وشو او دغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویستا ماتې سره مخ شو او دغه تنه هغه پتیختہ لاڑو اور پتہ خور بانی سبدو سبزی کا دشو تارا کے مرکز دور کو پنگل لسوا شلم کی جی کاچن کو مقام بانی دلزاک قوم چې دلته قابض او د مغول بادبار و غیله شکست ورکو او دغه سه په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک او هوابه غونې دین باجور اشنغر او سوات باندې یوسف جی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وای چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندستان په لور تیرېدو نو یوسف جی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لخکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړې د سینغاړې ته تللو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم اوکړه.
بابر راغې نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغې نو دی د دې راغې استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي. بابر په تاسو بابری کې وایي چې را دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت کو او غتوا میرلا پنکوړې تروړو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل لور زما حرم کې داخله کې. بابر سره دغه دینه بیا دوزرا سجیم دا ہندوستان کے دلی پتکول پارا چلی.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو یو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې و چې کله د کابل نه دخل کړی چې په 1409 کې نو د عمر هغه وخت کې څه کم دیرش کال وو او د ده په قیادت کې دا ټول څګل چې کم دی نو د ده په قیادت شوی دی او په 1500 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی دا 1924 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی وو. د ده مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کبھی تو حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د ده په قبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف جی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په هیڅ پیژندل لکیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې د دې بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد بله کوو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدودو.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
د هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر د اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان پلار مړ شو همدغه په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلې وو جنگ کې، یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو، د مرګ خط ته رسېدلی وو، د خوشحال خان یو ترو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو، یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د نه راوړو یوسفزو خپل علاقې ته په فکر کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسفزی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسفزی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی وو؟ په جلال آباد کې د بے دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې فرید دي. د دین الحق په افغانستان کې د څه وخت کې انګریز راتلو نو دغلته اتلس ریاسته دغلته د یوسفزو آبادو پاغې کې روهیل کنډ نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب و حافظ رحمت خان دغه روهیل کنډ هغه زموږ د تورو معیار او د مردان څه الته پاتې شوي دي او څو کیم پاکستان دغه شنو څه قومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغې هم ځان ته یوسفزي وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادرۍ او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په هکله دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو د پښتنو نورو کامونو او تاریخي ځایونو په هکله معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړې. دا خدای پامان.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.